دا مشال رادیو دا مهال په خبر کې دا سحر نه بجې دي دا مشال رادیو په نه ستخ پرون په پیل کې زغل آیاز او نس اجمل درته هر کلی وای نن د اتوار ورځ د 2015 میلادي کال د مئی میاشتې لسمه نیټه ده د خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده په خبرونه کې د سوات قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری ده هم د خبرو یسو سندر هم په خبرونه کې لرو خو لومړی وار ورکو نس اجمل ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم اول د خبرې نو سرټکی په شمالي وزیرستان کې د دوه قبیلو ترمن پنخته کې لکتر لگا وسل ویختنه وجل شوې دي په فرا ولایت کې سلور وسلوال وجل شوې او په سپین کې پرندې وی پوسی الوتہ کې دراغورزیدو په پیخه کې سلور تنه وجل شوې او ستا خبرې نو تفصیل په شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکي وایي چې د دوو قبیلو ترمنځ پنخته کې لږ تر لږه 20 وختنه بجلی شوې او شاوخوا 15 زخمیان شوي دي د چارواکو په وینا په د تخیل سیمه کې د مداخلو او پیپلی قبل خیلو قبیلو ترمنځ د سمکه په سر دانخته چې د مای په اتمه نیټه پیل شوي تر نن سحر پورې دوام درلود په فرا ولایت کې سلور وسلوال وجل شوی دی د فرا والی محمد آصف نن پرون مشال ریډیو ته ویلي دي چې په بالا بلوک ولسوالۍ کې له پولیسو سره پنخته کې د وسلوالو طالبانو سلور سیمه ایز کومندانان وجل شوی دي خاغلی ننګ ویل چې په دینخطو کې یو پولیس وجل شوی هم دی وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په پرونی انخطو کې د امنیتي ځواکونو ګڼ شمېر غړي وجل دي د پکتیکا والی کریم متین لدن دی لری شوی دی په افغانستان کې د سیمایس ارګانونو اداره وای چې کریم متین د افغانستان د حکومت او د ملي امنیت د شورا پړه به اساسه خبرې کړې وي د دې ادارې ویان تواب غورزنګ پرین مشال لډیو ته ویل د خاغلی متین د سرګندونو د کروالی د معلومولو لپاره د ولسمشر لوري یو لوړ رتبه پلاوی ټاکل شوی او سړونو ثابت کړه چې د خاغلی متین خبرو حقیقت نه درلود او به اساسه وي له دې عمله فیصله وشوه چې هغه به تر دې وروستو د والی په توګه دندې ته دوام نه ورکوي ښاغلي غورزنګ وویل چې د پکتیکا ولایت سرپرستی د والی مرستیال ته سپارل شوې ده د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنرې ویلي چې د کندوز په یو شمېر ولسوالو کې روانو پوځي عملیاتو ګڼ شمېر کورنۍ بې ځایه کړې دي د افغانستان لپاره د دې ادارې ویان نادر فرهاد پرین مشال لیډیو ته ویل چې لږ تر لږه 15,000 کورنۍ غوښتنې کړي چې د کورنیو بې ځایه شوو په توګه ثبت شي ښاغلی فرهاد وویل چې تر اوسه یې لږ تر لږه 1500 بې ځایه کورنو ته د خوراکي موادو کومک رسولی دی بلخوا کندوز یو تن له مشال لیډیو سره په خبرو کې د خپلو مشکلاتو په اړه وویل
منګه واره سوی اصول ته بازار ته راغلی اسو بازار کې دلته ژوند مشکله ده چې شینل رو سوی خورا حکومتونه موږ ته نه دی را رسیدلی زراعت مال ته پاتې ده او خټکی وختونه دي د کښتو کار د منګه ټول په ټپه ولاړ که چیرې داسې دوامو کې د منګه زراعت ونیسې نور منګه به نور هم وږي تږي درد په دره
د کندوز په یو شمېر ولسوالو کې د اپریل د میاشتې له سلی رښتمې راهیسې د افغان حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده خبرینه د مشال ریډیو نوره د میسیډونیا د کورنو چارو وزیر ګوډانا یانوکوفسکا ویلی دی چې له یوې ترهګر ډلې سره پنخته کې 15 پولیس وجل شوي او د 150 زیات زخمیان شوي دي د پیښه تیر ورځ د هیواد شمال اړخته له کوسوو سره نږدې شوې ده د کورنو چارو وزیر ویلي چې په کومانو ښارګوټي وسلوالو خرګوټي کې وسلوالو ته هم مرګ ژوبله اوختې خو نوموړی آی په فوري توګه دا ممکنه نه ده چې کره شمېرې ورکړل شي ګوډانا یانوکوفسکا زیاتوي چې 13 وسلوال کسان پرون د نښتې پر مهال پولیسو ته تسلیم شوي هم دي په عین حال کې په کومانو کې نن سهار وختي هم نښتې دوام لري نوموړی وایي چې په کومانو کې ترهګر ډله د میسیډونیا ریاستي ادارو او د هېواد د امن او ثبات لپاره ګواښ دی په سپین کې پرون د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې سلور تنه وجل شوی او دوه شوبل دی دی پوزی البتکی پسپین کې د آسمین لپاره پروازونه کول. د البتکا تیر ورځ د سیویلی خار سره نیستی د هوایي ډګره د اوچتېدو لږه شیبه وروسته راغورځېدلې. د البتکې د راغورځېدو دلیل لا نه دی څرګند شوی. د دې خار هوایي ډګر د څه وخت لپاره تړل شوی دی. عراقی چارواکی وایي چې په دیالی صوبه کې په خالص زندان په حمله ولا غزایه د کدیانو په تیښته کې د اسلامي دولت په نوم وسلوال لاس لري. د اسلامي دولت وسلوال پرون په زندان په حمله کې 50 کدیان او یو شمېر پولیس وجلی دي. رویټرز خبري ایجنټس پرون د یو سیمه ایز چارواکي د په حواله ویلی دي چې اسلامي دولت وسلواله ډله د دې کسانو د وژنې او د قیدیانو د خوشي کولو ذمه واره ده. د عراق د کورنو چارو وزارت ویلی دي له خالص زندانه 30 قیدیان هغه مهال په تیښته کې بریالي شوي دي چې د عراق په ختیځ کې قیدیان د زندان په ساتونکو زورور شوي او تښتېدلي دي. او وروستۍ خبر دا چې د ملګرو ملتونو د روغتیا ادارې پرون اعلان کړی چې د لایبیریا په نوم افریقایي هیواد د ایبولا ناروغۍ څخه پاک شوی دی. د دې ناروغۍ له وجې په لایبیریا کې لږ تر لږه 3,900 کسان مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په یو بیان کې ویلي دي چې په لایبیریا کې د ایبولا وایرس ختم شوی دی او د دې ناروغۍ له وجې د مړه شوي تن جسد خاورو ته د سپارلو 2 ورځې تیرې شوي او له هغه راسې کومه نوې پیښه نه ده ثبت شوې. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
قدر من اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی خبرونه مو واوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو .com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی هم شئ. په سوات کې د امن جرګې غړي وایي چې په سیمه کې د فوځي عملیاتو سرته رسیدو وروسته تر اوسه پورې خواوشاو 168 مشران وژل شوي دي.
د پاکستان دفاع هم د دې په وینه کېږي، د بهر ملکونو ډالر هم د دې په وینه اخیستی کېږي. څنګه کې اپریشن کېږي اپریشن ځکه نه دا فوجي مشکونه دي.
د خبر ایجنسی په جمرود کې د یو نړیوال پرمختیایي ادارې په مرسته د صحت یو مرکز پرانستل شوی دی.
دل دمون زیات مسله اوس صحت بارکه د ملیریا ده، نو موږ دا کوشش تای چې اول تر اول نه خو د هسپتال لا د لیبارټری سامان موجود ده خو کسب باندې نشته دی.
په خبر پښتونخوا کې کاروبار کوونکي خزي وایي چې دوی کم سهولتونه ولري نو له سړو سره وګه په وګه د کور پالنه کولی شي.
اوس هغه وخت نه دی چې جو کس په کور کې کتی او لس کسان د کور کې خوري.
د افغانستان په ختیځ کې وسلوال څومره قوي دي چې امنیتي ستونزې جوړې کړي.
نو د دغه لارې پیدا کولو لپاره ممکن په ځینو سیمو کې هغوی هم د افغاني ځواکونو سره مشکل پیدا کړی وي. زه فکر نه کوم چې دوی دومره مضبوط وي چې کندوز ولایت یې ونیسي یا نور ولایتونه ونیسي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو یو څو سندرې هم اورېدلې شي له مشال راډیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. د سوات قامی جرګی غړي وای د کال 2010 رئیسی په سوات کې د امن جرګو 168 غړي او ځای مشران وژل شوی دي، خو تر اوسه نه په دغه په دې اړه څه پلټنې شوي او نه هم امنیتي ادارو ذمہوار خلک نیولې دي. په سوات کې مشران څوک وژني؟ د شاهین بنیری په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په سوات کې د پوځي عملیاتو د بریالیتوب ادعا کوي، د سوات په چارباغ سیمه کې وسلوالو د ځایي امن جرګې یو بل غړی عبدالرحمن په ډزو ویشتې او وژلې دی. دا په روانه میاشت کې په دغه سیمه کې د هدفي وژنو دویمه پیښه ده. د سوات قامی جرګې یو مخکښ مشر زید خان وایي سوات کې د پوځي عملیاتو د پای ته رسیدو نه وروسته تر اوسه د امن جرګو د 168 ډیر غړي او ځایي مشران وژل شوي دي، خو د هغوی په مرګ کې د ککړو خلکو پر ضد خو نه پلټنې شوي دي او نه د امنیتي ادارو لخوا نیول شوي دي. نوموړی زیاتوي
په پوځي عملیاتو نه وروسته زه د 2010 نه په دې خوا زه
مختلف پارٹیاں خلق دی ایم پی دی پدی کے مسلم لیگ کسان ہم دی پدی کے پیپل پارٹی ہم دی جماعت اسلامی نیم پکی ٹارگیٹ شی جماعت علماء کسان کی ٹارگیٹ تھی پختون وینا چیزا دا ڈیرا بے قیمت ادا ارزان ادا دا پاکستان دی پاؤں ددی پوی کی باہر ملکوں میں ڈالر ہم ددی پوی رستے کی آپریشن کی آپریشن سے کہنا ہم جدا پوجی مشکو نہ
د سوات قومی جرگی ویان احمد شاہ بیا وائی په سوات کې د عام اولس لپاره امن دی خو ولې هغه خلق د مرګ د ګواخ سره مخ کیږي کوم چې د سیمې د اولس د حقونو لپاره आवाज اوچتي نو موړی زیاتوي چې د سوات قومی جرگی غړي په ځینې معاملو کې د فوز او ځلی انتظامی سره متفق نه دي
کله دلته په سوات کې د خبرو ته موږ دلته کنټرول جوړو نو د سوات قومی جرگی دا موقف وو چیرا تاسو بے شک کینٹونمنٹ جوڑ کے خود تاسو اول دل تک د دیزے د اولس نه تپوسو نو وکي چې آیا د دیزے د اولس په دې خوشاله ده دي د اعظم کې خپل دغه باندې خپل سویټ ویل باندې یا خپل مرزي باندې دي کینٹونمنٹ ته پاره ورکي او کدا خامخا ضروري نو بیا دې دل تک چې کم زریز مکی دي ځکه چې سوار کې مکه ډیره تنگه ده په دې نه جوړيږي خدا غونو طرف ته بیا لاړ شي او ال تک دې جوړ کینو پټي باندې زموږ یو اختلاف او سوار خلکو نو وسم دا تپوس نه شي
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن استاد او د قانوني چارو کارپو شیر محمد خان وایي په دین زده موده کې په سواد کې د هدفي وجنو پیخه ډیر شوې دي او د ریاست ذمہواری دا چې په دې اړه پلټنې وکړي او ذمہوار خلک د قانون منګولو ته سپاري نو موړې نور وایي
ډېرې خبرې دي خو هغه دا چې دغه پاره کې غړې په یقین سره ویل نه شي چیرې دا ولې کې سوچ کوي څه تر کې سره کوي چې ظاهری طور پر ناغه د نور پښتون خاص په نسبت باندې وقته د ډېر په امن دي خو دا قسم وجنه چې دا ډېر زیاته په تیزې سره زیاتیږي هر کس چې نن کې څه ته وایي چې کوم خلک په نخښه کې شي نو دا هیڅ د دفاع او دا هیڅ د حفاظت هیڅ تنظیم نشته او نه دا هیڅ د نقصان او د تاوان باندې چې څه تفصیل شته نه دا هیڅ باندې د منظمانو د پوره ښکار کېږي نو دا خبره چې دا خپل ځان یو ډېر لوی بنیادي سوال دی
د پاکستان پوځي چارواکي د داسې بریدونو پړه په وسلوارو ډلو یا په بهر ملکی استخباراتي ادارو وړوي بلخوا په سوات کې ځایي خلک وایي چې د داسې پیښونو وروسته امنیتي ځواکونه د لټون عملیات پیل کړي او په ځینو سیمو کې ګرزبندیز هم عملی کړي ولې بیا هم برید کوونکي اکثر په تیښته کې بریالي شوي دي
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د رڼا پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو
راشه درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو
کدرم او درنګو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غواګی په خبر پښتونخوا کې د بلدیتی انتخاباتو لپاره هلی زلی شروع شوه دي او په دې انتخاباتو کې برخه اخیستونکي کاندیدان خپل انتخابي کمپاین ته دوام ورکړي دي نور تفصیل و لپاره خبر د مشال رادیو خبريال شبیر مجان اخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دي شبیر مجان ستړي مشي او سار مو په خیر بلدیاتی انتخابات کی دن کی دی دا مئی پدیشتہ منیٹا با دا بلدیاتی انتخابات لپارا اوٹنا چول کی گی دا تردے اڑان دی لگے شاخ اوشل رضی پاتی دی نو انتخاباتی کمپائن چی دے آغا پیل شب دے سہل زلی تاسی گوری
بالکل بڑیا څنګه جتا سور دن کته هم پاتې چې سور د وړاندې پورې دا ټول کاندیدان چې کوم دې پته مو چې دوی ته انتخابي نخې ورکړي شي نه هغه نخې ورکړي دوی ورستو سندسي د پرونو او بل ورځ سي د خیبر پښتونخوا ته شوم رقم او کاغذ خاري دي او کلیوال سیمې دي دا کاندیدان چې څه آزاد دي صرف یې چې ګوندونه هم ولاړ دي بل کمپاین پر کړو دي او پدې نن کې زیاتره چې کوم پدغه کلیوال سیمو کې خلک د پجماتینو کې هم د کې د نفرداران پوجرو کې هر بیل بیل په کلی کې وجره کې کلیوال هن کور په کور ګرځي او اکثر دا څه کېدل کېږي چې یو کاندیدټ لانی سره چې بل دور مخه ته ولاړ وي په نو ډیره هلې ځلې شروع شوې دي خپل نه خلکو ته لړ شوې دي نو نه ورسته زیاتره په ځان سره دغه کوم دا څه نه کوي چې هغه پلاس کې هم ګرځي خلکو ته خېږي ګنه دا نه خو دغه دغه په دې باندې ووټ را کوي نه دغه هلې روان دي په لارو کوڅو کې د ماخوتن ورو رش دې لیکيږي په دیوالونو کې سفر چې کوم دی پوسټر دا هم لیکل لګولي ډېر هلې روان دي خیبر پښتونخوا په ټولې سیمه کې دا انتخاباتي کمپاین پیل شوی دی څوک جلسی کوي څوک جمعتونو کې څوک حجرو کې په لارو کوڅو کې کور په کور ګرځي خلکو ته دغه وایي چې را دوی ته دې په خپل ووټ ورکړي
ډیر مننه شبیر احمد جان قدرمن ودونکو له پیښور د مشال اډیو خبريال شبیر احمد جان وو چې د په خیبر پښتونخوا په کې د کېدون کې بلدیاتي انتخاباتو په اړه د انتخاباتي حلزلو په اړه یې تفصيلات شریکول.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
قدرمن اوریدونکو د مشال اډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. ایکسپرس ټریبیون ورسپانې په ګلګت بلدستان کې د فوزي هلیکاپټر را پریوتو پیښې ته کتنه کړې ده چې پکې و کسان وژل شوي ول. ورسپانې لیکي چې یاد پیښه اوس هم وساحت غواړي چې تر اوسه د هیواد د فوز د عام اړیکو دفتر د هلیکاپټر د غورځېدو وجه تکنیکي مسله بولي. ورسپانې لیکي که دای اصلي وجه وي نو پکار ده دی طرف ته د جدي پاملرنه وشي ځکه چې مخکې هم په دغه هیواد کې داسې پیښو کې یو شمیر کسان وژل شوي ول. د مقالې نور تفصیل ملیحا میرزاده وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون ورسپانې لیکي د پاکستانی پوز هلیکاپټر درا پریوتلو پیښه چې پکې د ناروې او فلیپین د سفیرانو ترڅنګ نور 15 کسان وژل شو اوس هم لا واضح نه ده او یو داسې المیه ده چې ممکن ژورې نتیجې ورسره تړلې وي. ورسپانې لیکي ټاکل شوی وه چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د هغه وفد لوړ پوړي پوځي چارواکي او بارني سفارتکاران ګلګت بلتستان ته لاړ شي. د دغه سفر انتظام د بارنو چارو وزارت کړی او مقصد یې په سیمه کې سیلګري ته فروغ ورکول و. تیره میاشت برېتانیا حکومت ګلګت بلتستان ته د خپل وګړو پر سفر بندیزونه لري کړل. ورسپانې لیکي تر اوسه د پاکستان د پوځ عامه اړیکو دفتر مشر د هلیکاپټر د راپریوتلو وجه تکنیکی مسله ښایي او د هیواد د دفاع وزیر وایي چې د پیښې وجوهات معلومولو لپاره به پلټنې کیږي. د دې مقصد لپاره د پلټنې یوه جرګه جوړه شوې ده او وزیر اعظم په ملک کې د یو ورځني سوګ اعلان هم کړی و. ورسپانې لیکي کچره د هلیکاپټر د راپریوتلو وجه تکنیکی مسله ثابت شي نو دا به ډومبه ځل نوي چې داسې واقع وشوه. د کال 2004 راهیسې په پاکستان کې په دغه شان پیښو کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. ورسپانې لیکي په پاکستان کې د ترانسپورټ هلیکاپټرې زړې شوي دي او باید د هلیکاپټرو حالت ته دې په بیړني توګه بیا کتنه وشي چې آیا د چلیدلو قابل دي هم کنه. د دې ترڅنګ دې ته هم بیا کتنه پکار ده چې څنګه ارزښت لرونکي یو شمېر چارواکي په یو وخت په ګډه هوا کې سفر کوي. ورسپانې لیکي له یادې المیه سره په سیمه کې د سیلګرۍ صنعت ته د تاوان رسیدلو امکان دی چې لږ وخت یې شوی چې د بحالېدلو طرف ته روان وو.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 620، لنډو څپو 2130، 15300، 15500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
کله مې درګو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو وګورئ. څنګه تاسو چې د افغانستان په اړه هم تاسو لپاره رپورټونه لرو لېوي مېشتي رئیس د افغانستان په شمالي ولایتونو کې بدخشان او قندوز کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې روانې دي. د چارواکو په خبره دا وسلوال د داعش یا اسلامي دولت د ازبکستان اسلامي تحریک، ختیځ ترکستان اسلامي تحریک او طالبان غړي دي. چارواکي او چیرونکي وایي چې دا ترهګر دومره قوي نه دي چې شمال کې دی دایمي امنیتي ستونزې جوړ کړي. په دې اړه د بشیر غواخ دا رپورټ اورو.
د افغانستان په شمال کې چارواکي وایي چې تر سختو جګړو وروسته اوس افغان ځواکونه په دې توانېدلې چې د کندوز ولایت په ډېرو برخو کې د افغان طالبانو، پاکستانی طالبانو، ازبک وسلوالو او اسلامي دولت یا داعش پورې تړلې ډلې په شا وتنبي او د ولایت ډېره برخه ته پاک کړي. د دې ولایت والی عمر صافی تیر ورځ د مشال ریډیو افغان څنګ ته ویل
دوی چې حتی زنانه بهرنیان هم شته دي چې موږ په تیرو جګړو کې په 18 کسانه چې وژل شوي دي په دې کې درې زنانه هم موجود وي چې د شریفه او رابعه په نامه باندې نومونه یې مستعار درلودل. دوی دغه علاوه چې په جنګ کې د طالبانو سره یو ځای د هغې د روحیې د لوړولو لپاره جنګ کې ګډون کوي، بلکې دوی تخنیکی مالی او ادبی برخو کې د طالبانو سره مرسته کوي او د هغې لپاره ټرینینګونه آماده کوي.
څومو د وړاندې د افغانستان په پارلمان کې د شمالي ولایتو د بې امنه کېدو په اړه سخت بحثونه وشول او له امنیتي ادارو وغوښتل شول چې زر تر زره د ثبات پر ځای کولو لپاره سخت عملیات وکړي. د افغانستان د جاسوسي ادارې یا د ملي امنیت ریاست یا ان ډی ایس پوخانی مشر امرالله صالح مشال ریډیو سره خبرو کې نن وویل چې بهرني وسوال په خلکو کې ویره پیدا کولی شي خو سیمې نشي نیولی.
او نور ترهګر چې غواړي چې د افغانستان څخه د یو فایده په صفات د یو دیس په صفات کار واخلي د خپلو اهدافو په هکله دوی شتون لري، خو د دوی شمېره دومره نه ده چې موږ د ملي سطحه د ملي کچه دومره تشویش ولرو چې یو څو تاجکستاني یا ازبکستاني یا څوک قفقازي راغلی دي او غواړي چې افغانستان خپل تسلط لاندې راوړي.
هلته له ډیورنډ کرښې اغاړه د پاکستان پوځ تیر کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې عملیات شروع کړي وو چې د افغان چارواکو په خبره دغلته پراته افغان، پاکستانی، ازبک، تاجک، چیچنی او عرب جنګیالي پر شا او افغانستان ته واړول. د افغان چارواکو په خبره دوی کې ډیرو سره یې کورنۍ هم شته دي. د کندوز اوسیدونکي او د افغانستان پر امنیتي چارو کارکونکي خبریال سمی یوسفزی وایي بهرني وسلوال افغان خاورې ته د میشته کېدو لپاره نه دی وروختي.
دوی فکر نه کوم چې په کندوز کې د پاتې کېدو تمه لري، بلکې دوی دغه سیمو ته راغلي دي. د چشنیا پخواني مجاهدین، د ازبکستان پخواني مجاهدین په قبایلي سیمو کې عملیات شوي دي. دوی کې نوی نسل را ژوند شوی دی او د هغوی عمده هدف و بیرته دغه سیمو ته تګ دی، په خپلو ملکونو کې یا عادي ژوند کول دي یا هلته څه ډول چې دوی مقاومت کولی شي د خپلو رژیمونو خلاف یا هغه دپاره واپس ځي. نو دغه یو سټیشن ده یا یو لاره ده، نو د دغه لارې پیدا کولو دپاره ممکن په ځینو سیمو کې هغوی هم د افغاني ځواکونو سره مشکل پیدا کړی وي او جګړې کړی وي. خو زه فکر نه کوم چې دوی دومره مضبوط وي چې کندوز ولایت دې ونیسي یا د نورو ولایتونه ونیسي.
که څه هم چارواکي د افغانستان په شمال کې د حالاتو د ښه کېدو او د وسلوالو په وړاندې جګړه کې د بریا خبره کوي، خو امرالله صالح او سمی یوسفزی وایي دغلته د بې ثباتۍ ولویه ځایی غیر مسؤول وسلوال هم دي چې په غیر مستقیم ډول یې ترهګرو ډلو ته پر پښو ودرېدو موقع برابره کړې. نو د دوی په خبره حکومت باید هلته حکومتداري قوي کړي او په حساسو ځایونو کې دي د محلي ملیشو او پولیسو پر ځای افغان پوځ وګماري.
بشیر غواخو چې تاسو ته رپورت وړاندې کول په همدې موضوع کې پاتې کیږي. څنګه تاسو واوریدل چې په کندوز ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې روانې دي او د دې جګړو له وجې په زرګونو کورنۍ بې ځای شوې دي. د دغه ولایت چارواکي وایي خواوشه 14,000 کورنۍ له خپل کورونو څخه بې ځای شوې دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
لنګدې شلو ورځو رئیس د کندوز ولایت په امام صاحب، علي آباد، چهاردرې او قلایزال ولسوالیو کې همدارنګه د کندوز مرکز پورې اړوند ګلتیپی سیمه کې د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري چې لامل یې په زرګونه کورنۍ بې ځای شوې دي. د کندوز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو ریاست رئیس سید عبدالسلام هاشمی ازادۍ رادیو ته وویل چې د دغه جګړې له امله څه باندې 14,000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځای شوي دي چې شمېر یې څه باندې 100,000 نفرو ته رسیږي. هغه زیاته کړه چې دوی دا مهال پر دغو بې ځای شوو کورنیو باندې د مرستو ویشلو لړۍ پیل کړې، همدارنګه د کره ارقامو راټولولو لپاره سروې هم جریان لري. له دغو بې ځای شوو کورنیو سره د ډبلیو اف پی لخوا یوې کورنۍ ته درې بوجۍ وړه، درې قطۍ غوړي، مالګه، دالنخود او بسکویټ توزیع کیږي. همدارنګه د یو این ایچ سی آر موسسې لخوا پر یوې کورنۍ باندې درې کمپلې، تارپال او د پخلي لوښي ویشل کیږي او د یونیسف موسسې لخوا پر بې ځای شوو خلکو باندې د ماشومانو روغتیایي توکي ویشل کیږي. په همدې حال کې هغه خلک چې له خپلو کورونو څخه بې ځای شوي دي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
دلته په دې ښار کې موږ ګزاره نه کیږي، موږ په ښار کې ګزاره ډېره سخته مشکله ده او زموږ خلک غونډ مشکلاتو باندې مخ شوي دي. غواړو چې بیرته حکومت له موږ غمه وخوري او دغه سیمه له امن کې چې موږ بیرته وکولی شو خپل سیمې ته لاړ شو.
موږ اواره شوي اصول ته بازار ته راغلي اسو، بازار کې دلته ژوند مشکله ده چې شینه لرو سوي خورا کومکونه موږ ته نه دي را رسېدلي. زراعت مو هلته پاتې ده او خټکي وخت وختونه دي دا کښتو کار د منګه ټول په ټپه ولاړ که چیرې داسې دوام وکړي د منګه زراعت ونیسې نور منګه به نور هم وږي تږي در په دره وي
چاردرې نه یم منګه ورسه یستو زه شپږم صنف کې یم نو باید جام خلاصې منګه بیرته درس ته شروع کړو
د یادونه ده دغه بې ځایه شوې کورنۍ وایي چې دولت باید د دوی په سیمو کې جګړه پای ته ورسوي چې له خپلو زراعتي کښتونو څخه په سمه توګه څارنه وکړي د هغوی په وینا چې اوس مهال د دوی غنم او نور کښتونه د پخېدو په حال کې دي همدارنګه د هندوانو او خټکیو پالیزونه یې هم د وچېدو له ګواښ سره مخ دي د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې دا مهال په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف تصفیوي عملیات جریان لري او ډیر ژر به د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه تصفیه کړي
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تکنیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا ته غوږی په دې خبرونه کې تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو په دویمه نمای کې تاسو لپاره په نړیوالو موضوعات په نړیوالو رسپانو ته کتنه هم لرو د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو خو د هغې نه وړاندې د بریالي سمدی په غږ کې دا یو سندره اورو او بیا تاسو سره خبرې کوو قدرمن ودونکو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی د بریلی سمدی په غو کې مسندره واوري دره و خوم شوه دی د سحر نه نیمه بجې انیس اجمل نو د خبرونو لنډیز واورو.
په شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکي وایي چې د دوه قبیلو ترمنځ پنخته کې لږ تر لږه اووه څلوېښتنه وژل شوي او شاوخوا پنځشت زخمیان شوي دي. د چارواکو په وینا په دتخیل سیمه کې د مداخلو او پلی کبل خیلو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر دانخته چې د مای په اتمه نیټه پیل شوې تر نن سهار پورې دوام درلود. په فراه ولایت کې څلور وسله وال وژل شوي دي. د فراه والی محمد آصف نن پرون مشال ریډیو ته ویلي چې په بالا بلوک ولسوالۍ کې له پولیسو سره پنخته کې د وسله والو طالبانو څلور سیمه ییز قومندانان او یو پولیس والا وژل شوی دی. بلخوا وسله والو طالبانو ادعا کړې چې په پرونیو نښتو کې د امنیتي ځواکونو ګڼ شمېر غړي وژلي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علی کمشنری وایي چې د کندوز په یو شمېر ولسوالیو کې روانو پوځي عملیاتو ګڼ شمېر کورنۍ بې ځایه کړې دي. د افغانستان لپاره د دې ادارې ویان نادر فرهاد پر مشال ریډیو ته وویل چې لږ تر لږه 15,000 کورنیو غوښتنې کړې چې د بې ځایه شوو په توګه دې ثبت کړل شي. په اسپین کې پرون د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې څلور تنه وژل شوي او دوه ژوبل دي. د پوځي الوتکې په اسپین کې د آسمانې لپاره پروازونه کول. د میسیډونیا د کورونو چارو وزیر ګوډانا یانوکوفسکا ویلي دي چې له یوې ترهګر ډلې سره په نښته کې 500 پولیس وژل شوي او د 150 زیات زخمیان شوي دي. دا پیښې تېر ورځ د هېواد شمال اړخ ته له کوسوو سره نږدې شوي. عراقي چارواکي وایي چې په دې عالي صوبه کې په خالص زندان په حمله او لاغه ځایه د قیدیانو په تیښته کې اسلامي دولت وسلواله ډله لاس لري. د اسلامي دولت وسلوالو پرون په زندان په حمله کې 500 قیدیان او یو شمېر پولیس والا ووژل. او د ملګرو ملتونو د روغتیا ادارې پرون اعلان کړی چې د لایبیریا په نوم افریقایي هیواد د ایبولا ناروغۍ څخه پاک شوی دی.
انیس اجمل وجد خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړو. کډمنو وګورو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اډیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان د زینو ورسپانو ادارې لست دي او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی دي.
نن د اردو ژبې ورسپانې جنگ خپل اداریه کې د کوز دیر په وټونو لیک کړی او وایي د خیبر پښتونخوا په هلکا کوز دیر کې د زمینی وټونو دوران چې کله خزه د وټ اچولو نه منې کولو خبره سینټ ته ورسېده نو دغه وخت بعضي سینټرانو سخت احتجاج وکړ او الیکشن کمیشن نه د دې د پلټنو غوښتنه وکړه. اداریه وایي چې دې نه وړاندې هم ټول ټاکنو کې داسې شوي دي چې بعضي سیمو کې د خزو او سړو شریک پولینګ سټېشنې جوړ کړي شوي دي او خلکو په هغې احتجاج کړی او احتجاجن یې خزه د وټ اچولو نه منې کړی وي. خو وروستو الیکشن شن د دې نوټس واغستو او پولینګ سټېشن یې جدا جدا کړی خو هغه د قبایلی روایتو او غیرت خبره وه. ادارې وایي چې کوز دیر په تیزی سره ترقی کوي او پر مخ روانه سیمه ده. دغلته د مواصلاتو، تعلیم او صحت جدید نظام موجود دی او زنانه هم د خپلو حقونو شعور لري. خو د وټونو دوران دوی د خپل حق نه محرومه کول خایي چې اوس هم بعضي قوتونه خپله برتري ثابتوي او ښځې محرومه ساتل غواړي. پکار ده چې په سیاسي عمل کې ښځو ته د شرکت پوره پوره موقعه ورکړي شي او دغه لړکي سیاسي جماعتونو لا د یری زه سیاسي کردار ادا کول پکار دي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل ادارې کې په غیر قانوني توګه برتو لیک کړی دی او وایي د پیښور په ګډون ټول خیبر پښتونخوا کې په سرکاري پوهنتونونو کې د 2000 نه زیات خلک د میرټ او قابلیت خلاف برتي کړی شوی دي او اوس د دغه خلکو لری کول او نه لری کول دوانه د پریشانه او مشکلاتو سبب جوړی دي شي. ادارې وایي چې په پیسو او رشوت نوکری اغستل تیر حکومت کې هم شوی دي او د هغې نه وړاندې به هم کېده او دغه سلسله لا هم روانه ده. خو فرق دا دی چې اول با پخکارا نوکری اعلانې دی او هغه به خرڅې دی او اوس دا کار لږ په پټه او پړده کیږي. اداري اخره کې لیکي چې خلک د نوکری د پاره د ټول کال د تنخواګانو نه زیاتې پیسې د رشوت په جوړ ورکوي او اوس چې حکومت د کوم خلکو د لری کولو سفارش کړی دی هغه کې بعضې داسې هم شته چې خپلې پیسې یې هم لنې دي راګرځولې. که د میرټ او قابلیت خبر شي نو پکار دا چې ټول نالایقه او په غلطه لار راغلي خلک لری کړي شي او د هغې خلکو خلاف هم کاروایي پکار ده چا چې دغه خلک برتي کړي دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
کډرمان ودونکو د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. فرایډي ټایمز مجلې لیکلي په کراچۍ کې د یوې مدني ټولنې د مشر سبین محمود د وژنې نه وړاندې ځینې نور کسان هم په نښه کړل شوي دي. خو د سابین محمود د وژنې خبر په نړیوالي او ټولنیزې میډیا کې د سر خبر جوړ شو او په دې اړه ډېر غبرګونونه هم مخې ته راغلل. بلخوا ډیلی بیست ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکا د جنگي ماموریت په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې درته انیس اجمل وړاندې کوي.
فرایډے ٹائمز مجلہ په یو مقاله کې لیکي چې د اپریل په 23 په کراچۍ کې د سابین محمود پلان شوی وژنه د پاکستانی ریاست او د مدني ټولنو لپاره په سیاسي بنیادونو یو نه بیانونکي انساني المیه و. پاکستانی ریاست چرته چې په پالیسیانو امنیتی ادارې زیاتره اغیز لري، سابین محمود په هغه خلکو کې چې د ریاست په نظر ورته مسئلې جوړوي تر ټولو کم جارحانه تحریک چلوونکي و. مجله لیکي له دې وړاندې په پاکستان کې سلیم شهزاد وجل شوی، په خبریال حمید میر برید شوی او د لمس یونیورسټي سیمینار معطل کړل شوی دی. خود سابین محمود د وژنې خبر په نړیوالې او ټولنیزې میډیا کې د سر خبر جوړ شو. د مقالې په خبره دا دومره مشکله نه ده چې د دې رد عمل اندازه ولګول شي، بلکې دا د پاکستان په شان ریاست کې د غټې غوسې یو وجه ده. نه دا چې ګنې دې سره د بلوچ بلتون غوښتونکو معاملې را په ډاګه کېدلې، بلکې له دې سره د لادرکه کړل شوو کسانو ذمهواري هم په ریاست راتلله. مقاله لیکي که چرته ریاست د بلوچستان د معاملې راپورته کولو په لړ کې د مدني ټولنو د فعالانو د خاموشه کولو اراده لرله، نو بیا به د سابین محمود د وژنې لپاره آماده هم نه وو، ځکه چې د دې به ډېرې خرابې نتیجې مخې ته راتللې. خو د مقالې په خبره د سابین د وژنې ګټه به اخر نور چا ته رسېدله. مجله لیکي که چا هم سابین محمود وژلی وي، خو یوه خبره واضحه ده که د دې وژنې هدف د ویرې پیدا کولو سره پر یوې معاملې د یو تن خاموشه کول وو، نو بیا خو د دې په رد عمل کې د جذباتو فضا نوره هم پراخیږي. بلخوا ډیلی بیسټ په مقاله کې لیکلي کېدای شي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکا د جنگي ماموریت د پای ته رسیدو اعلان کړی وي. ځینو امریکایي چارواکو رسپانې ته ویلي دي چې دغه هیواد اوس هم له خطرو سره مخامخ دی او د امریکا دفاع وزارت د کانګرس په غړو او د هغې سلاحکارانو افغانستان ته روان کال په دوبی کې په ورتګ بندیز لګولې ده. د امریکا د سینټ یو لړپړی غړي ډیلی بیس تا ویلي دي چې په افغانستان کې د جنگي ماموریت په لړ کې دوی ته یو ستونزه ده هم ده چې د میشن د ملاتړ لپاره په کافي شمیر کې سرتیری نه لري. نوموړي سیاتوي د امریکایي چارواکو افغانستان ته د تللو په لړ کې د اندېښنو نخکاری چې هلته د امنیت په اړه کافي وسایل نشته، او په داسې حال کې چې د ولسمشر اوباما انتظامیه ویلي دي جګړه ختمه شوې خو هلته اوس هم خلک محفوظ نه دي. مقاله لیکي که څه هم ولسمشر اوباما په افغانستان کې د امریکا د عملیاتو ختمولو ویلي وو، خو د دفاع وزارت یو لړپړي سرنوال او د عدلي د څانګې او چارواکي ویلي دي چې په افغانستان کې اوس هم د جګړې حالات موجود دي.
انیس اجمل وات چې د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې دوه مقالو ته کتنه کړې وه او غټ کې تاسو ته وړاندې کول. په خبر پښتونخوا کې کاروبار کوونکي خزي وای ک دوی سم سہولتونه ولري، نو له سړو سره اوګه په اوګه د کور پالنه کولی شي او کورنۍ ته پیسې هم ګټلی شي. د خبر پښتونخوا د کاروبار کوونکو زنانو د سرپرستۍ د یوې ادارې مشر وای چې په خوا په پرتله اوس په صوبه کې زیاتو خزو کاروبار ته مخه کړې ده. دا چې حکومت بیا تر کوم حده د خزو د تجارت حوصله افزایی کوي په دې اړه د ملیحا امیرزاده دا رپورټ اورو.
په خیبر پښتونخوا کې کارکونکي خزې وایي چې په صوبه کې ګڼ شمېر زنانه بیلابیل هنرونه او صلاحیتونه لري او کچېري سهولتونه ورته ورکړل شي نو د خپلې کورنۍ لپاره پیسې ګټلی شي او د ماشومانو سمه پالنه هم کولی شي. په پښتونخوا کې د زنانو د تجارت مرکز ویمن بزنس ډیولپمنټ سینټر مشره نبیله فرمان وایي چې په صوبه کې د پخوا په پرتله ډېر بدلون راغلی دی چې اوس ګڼ شمېر زنانه په خپل سر واړه واړه تجارتونه کوي.
اوی دا خپل کور تړونا لک شانتی بوج په خپل وګوالی ډیر خزه په بزنسز کې دی چې دا 2010 نه والا 2015 مقابله کوما نو نن هر شپګما اتما خزا صنعت کار کوي صنعت کار کول غواړي او خپل لیول باندې هغه لګیام دا که هغه ډیر غټ لیول باندې نه دا لګیا نو هغه آن لائن لګیا دا په انټرنیټ په تھرو باندې لګیا دا خپل وړو کې بزنس کوي هغه ٹریډنګ کوي لګیا دا لکه یو طرف نه یو شی والی لک شانتی فائدې سره هغه شی بیا
د پېښور په چمکنو کې د کپڑو کاروبار کوونکې شهزادی بیبی یو مثال دی چې په خپل کلی کې خزوتا قرضه ورکوونکې یو بینک جوړ کړی دی. دا مشال ریڈیو ته وای
گنڈلو کار کو د کډایانو کډایانو کار کو کپڑا خرڅو خپل زموږ د زنانو بینک دی بینک چلو د سوق چل سر روپیه لیل سر روپیه لور کو پاسانه پاغي باندې ول ورکو
نبیله فرمان وای چې که هم دوی د زنانو مالی مرسته نشي کولی خو بیا ادارې خزو ته د تجارت په میدان کې تربیت ورکوي او دا غوی هر ممکنه مرسته کوي
مونگا مالیاتی ادارہ نہیں ہوئی مونگا دیتا پیسہ نہ شوگر کولے ہو بھی ہر قسم مدد مونگا نہ گواڑی یو خز آئی آگا مونگا لراشی آگا وی چیز بزنس کو لگاڑا ہو ما سر ادا سرمایہ کمی امشتا سر نہ خپل بزنس شروع کو نہ آگے بزنس تکم والا نے قدم آگا بہو چتے آگے نہ والا تر آخر پورے چتر سو آگا خپل بزنس کے دمرا کامیاب شوی نہیں آگا ٹائم پورے مونگا خز والی کار کو اوس دا صوبائی حکومت دا دیر زیادہ دا ذمہ داری راضی چھ دا ویمن امپاورمنٹ اکنامک امپاورمنٹ خبر آ مونگا ذکا کو بار بار چھ اس آغا وقت نہ دے چھ جو کس بپکور کے گٹی اور لف کسان بکور کے خوری
دا کاروبار کون کو خزو سرپرستی پر لڑکی بیا صوبائی حکومت سکوی دا خیبر پختونخوا دا خیر خیگڑی او دا خزو دا پرمختگ وزیرا ڈاکٹر مہرتاج روغانی وائی چھ پکلو کے وڑے وڑے تربیتی مرکز اخلاص کڑی دی غواڑی چھ غریب طبقہ مخترا ولی
بیبی منگلا داسې سلوک آئے چنگ پخل کور نو کنا سو پختنے خزیو سبقونا مڈیر میں دیگے دی باہر منگلی شو باتے منگلا داسې ستا داگا اونا رو خواہ چنگ پکور کے ناسیو پیسی گتو نیڈل مین چی راشی اگا چی کمکار خراب کی غلق اسفات کی بھائی لیول کار کی گیا دیرو کے دستن پاس دا نیڈل مین پیسی وای جو داگا خزی اولان دے پاتی شی اگر دا پارا من کوشش کو چی دا مارکت سے داگا منگ با یو ولو کی ایگزیبیشن نو ناٹ اونلی زما دا کلی دا نیزدی نیزدی کلی کی منگا تقریباً دیتا منگا انڈسٹریل ٹریننگ سینٹر نوم خو ڈیر وے دا خوشی زولو کے لیے دا منگا یو سینٹر کھلاو کر پزے پزے پکلو کے اب اگر کلو کے یو ٹیچر ہم ہونے والا اگر ٹیچر کا ہائیلی کوالیفائیڈ ہے ٹو ایئر ڈپلوما ہی وسرے اگر جی تک کٹنگ سوئنگ اینڈ ایوری تھنگ
دا کارکونکو زنانو په خبره د خزو د کار کولو ګټه په اخیره کې د کورنۍ سړو او بچو ته رسیږي او زنانه ځان له بچت هم کولی شي چې ورسره د ژوند د اوسېدو معیار ښه کېدی شي
ملیحه امیرزاده بچی تاسو ته رپورټ وړاندې کول کدر مړه ودونکو په خبرونه کې تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو خو د گلزار عالم دا یو سندره اورو او بیا به ستاسو پام د رپورټونو په لور راوګرځو
داد پاد کا تو یار داد سوک مات دل کا تو یار داد سوک مستر کی عمر کا تو
گلزار عالم پغه کې مو سندره واورید لکدرمن رودن کو دمشال رادیو سلام پختون خو خبرونه ته تاسو غوږی فاټا سیکریټریټ د جرمنی یو پرمختایي ادارې په مالی مرسته د خبر ایجنسی په جمبرود کې د صحت مرکزونو د کار خکولو او خلکو ته د صحت د ستونزو د هواري لپاره ځای کمیټې جوړې کړې دي. دغه کمیټې به په سیمه کې د صحت په لړ کې د خلکو د خیر ښېګړې لپاره کار کوي. دغه کمیټو په اړه نور تفصیل فرحات شینواری پر رپورٹ کې ورو
د فاټا سیکریټریټ چارواکي وای چې د جرمني یوې پرمختیایي پروژې په مالی مرسته د خیبر ایجنسۍ په جمرود کې د صحت مرکزونو د بحالۍ او په دې کې خلکو ته د صحت اسانتیاو ورکولو لپاره لوکل کوالټي ټیم په نامه کمیټې ټاکلې دي او دغه کمیټې به په دې سیمه کې د صحت مرکزونو ته د حکومت او نړیوالو امدادي ادارو پام هم راګرځوي. د جمرود قدم کلی د صحت دغه کمیټې جنرل سیکرٹری عبدالمناف افریدی په دې سیمه کې د خپلو ارادو په حق له مشال ریډیو ته وایي
ان شاء الله کا خیر وی موږ خو دا کوشش وی چې اسپیټال یو ورځ نه بل لا خکېږي سټاف هم پکې یعنی ردرومی نورم زیاتېږي بل دا کوشش وی چې علاقه کې موږ ګورو چې علاقه ته تشي مشکلات وي دا هغه مشکلات او هغه به موږ مخکې پیغام متعلق افسرانو ته پیاخ کو رسو. دل د موږ زیاته مسله وسه صحت باره کې ملیریا دا دا علاقہ باندې ملیریا ډیر زیات ده. نو موږ دا کوشش ته چې اول تر اول نه خو دغه هسپتال لدې لیبارټری سامان موجود ده خو کس په باندې نشته دی چې یو نوکار په باندې راشي وغه ټیسټ کولای شي لیبارټری اول ملیریا پہچان کیږي واغې نه بعد بیا موږ دا کوشش وی چې ان شاء الله جسپرې وشي په علاقہ کې دغه شانته وسره وسره مشردانی تقسیم شي.
او د صحت دغه پرمختیایي کمیټې په اړه یو ځایو سیدونکي ګلمت شاه خپل خیالات صدا سے سرګند کړل.
ان شاء الله په دا مو بالکل مبدا باندې مو مطمئن یو چې مخکنی کوم هغه شوی غلطی شوی هغه هم ټول ختم شوی او ختمیږي ان شاء الله. او دا کوم هغه چې وسره غلا په سیکریټریټ نه کوم ټیم چې راغلی دی دا باندې بالکل مو مطمئن شو او ان شاء الله تعالی چې انده پر بیا څه غلطی نه کیږي لکه کوم چې شوی دی او حکومت را وار کسان تاون مونږ کو وار کسان منډي وو هو بغیر لالچا سلالچ مته نشته خو صرف چې د هسپتال مونږ ته جوړ شي و باد شي نو مونږ ته ډیر غټ تکلیف آسان شي. بل ما شپه ته ماجیسی بیمار شي دلته مونږ له چکم دې دومره یو ډاکټر یا ډاکټر د شپې پر دې ماجیسی پر پکار ده.
او د جمرود یو بل تن اختیار جان د خپل ستونزو او غختنو پاړه وویل
او مونږ ته ولا چې بس غریبان خلکو د ډېر تکلیف دی او مونږ ته سړک تکلیف دی روډ هسپتال جوړ شوی نیمه پورې راغلی د سپیرا پورې روډ کنه سړک او دې ته هسپتال ته نه راغلی 20 کیلومیټر پاتې وي. نو مونږ حکومت دا شکریا ته کو چې روډ ته پوخ شي بس او د هسپتال کې چې بس مونږ ته لږ سهولتونه زیات شي کنه.
د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسۍ په لوړګي کې هم د جرمني په مالی مرسته د کیټه ګری ای روختون تعمیراتی کار مکمل شوی دی او ډیر ضربه فعال کړی شي او په ایجنسۍ کې به دننه د خلکو معیاري علاج کیږي. فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسۍ.
کدمان بزرگ ایکسپریس ٹریبیون ورسپانې په یو رپورٹ کې لیکلی چې په ټولنه کې د روانو بدلونو له کبله د ډیر عمر وګړي د ټولنې او خپلو کورنیو لخوا د زور زیاتې ښکار کیږي او باید د دوی د حقوقو خوندي کولو لپاره حکومت قانون سازی وکړي. شاین بونیری نور تفصیل سره.
ایکسپریس ٹریبیون لیکلی دی چې د یوې اندازې تر مخه تر کال 2050 پورې به په پاکستان کې د هغه خلکو شمیره تر 340 میلیونه ورسی چې عمرونه به د 70 کالونه ډیر وي. خو ولې حکومت تر اوسه د ټولنې د دغه غړو یا سپین روبو د خیر ښېګړې لپاره هیڅ قسمه قانون سازی نه ده کړې؟ ګورسپانه لیکي د ټولنې پاړه د یوې سړلنې تر مخه د پاکستان د آبادۍ د 40% غړو عمرونه د 15 کالنه ډیر دي. په موجوده وخت کې داسې شمیر نه کیږي چې د ډیر عمر خلک د ټولنې او خپل کورنیو لخوا د کوم رقم ستونزو او زور زیاتی سره مخ دي. په ملکی خیبر پختونخوا یوازنی صوبه ده چې د ټولنې د هغه غړو د خیر ښېګړې لپاره قانون سازی کړی ده چې عمرونه ډیر دي. په مرکزی کچه تر اوسه داسې قانون نشته. ورسپانه وړاندې لیکي د ټولنې د ډیر عمر غړي یا مشران په ځینې موقعو د جسماني، جذباتي او جنسي زور زیاتی ښکار کیږي او کله کله ترې په دوکا پیسې هم اخستل کیږي. د صوبو او مرکز په کچ ضرورت د دې خبرې دی چې د ډیر عمر د سړو او ښځو دواړو د حقونو په اړه د بیدارۍ ډیرولو لپاره کار وشي. ایکسپریس ټریبیون په پای کې لیکي د ټولنې د مشرانو غړیو د خیر ښېګڼې لپاره حکومت، مدني ټولنې، ډاکټران او د قانون د چارو کارپوهان په شریکه کار کولی شي او دوی د دې جوګه کولی شي چې په عزت سره خپل ژوند تیر کړي.
شاهین بنیریو چې د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې کې د یوې مقالې مهمې برخې تاسو ته وړاندې کولې.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زیبا د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي سندري ویونکي دي او کوم موسیقاران دي نو ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدې سره تړلی نور موضوعات او خوږې سندرې هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
مشال رادیو ته تاسو غوږې کډمن اوریدونکو استاذ فهم یو بل رپورت په لور را ګرځوم. ډان او رسپانې په یو سیړنه خبره کړې ده چې پکې ویل شوی په پاکستان کې رسنۍ آزاد دي خو ذمہواری احساس ورسره نشته. په سیړنه کې راغلي چې رسنۍ باید بې طرفه پاتې شي او ټولو خلکو او ادارو موقف ته په رپورټونو کې ځای ورکړي. د سیړنې نور تفصیل د یو دمې وروسته.
ډان ورسپانه لیکي چې د کراچۍ بزنس منیجمنت ادارې او د امریکا نړیوالې پرمختیايي ادارې په شریکه په پاکستان کې د رسنو په اړه څېړنه خپره کړې ده. په دې څېړنه کې په دغه هیواد کې د رسنو ذمہواري او د کار په اړه تفصیل خپور شوی دی. په دې رپورت کې ویل شوی چې په پاکستان کې د برېښنایي رسنو راتګ سره د مدني ټولنو فعالان او خبریالان شکایت کوي چې رسنۍ د خبرونو خپرولو د لومړیتوب لپاره ټول اخلاقي اقدار له پامه غورځوي. ورسپانه لیکي چې د رسنو د تعلیم پوهان په دې خبره مجبور شوي چې تر ټولو مخکې خبر ورکولو یا بریکنګ نیوز دوت لپاره ضابطه اخلاق جوړ کړي. ورسپانه لیکي که څه هم په پاکستان کې خبریالان ادا کوي چې په آزادانه توګه کار نشي کولی خو په څېړنه کې دې خبرې سره اختلاف شوی دی. په څېړنه کې راغلي چې په پاکستان کې میډیا آزاد ده خو ذمہواري سره کار نه کوي. ورسپانه د بزنس منیجمنت ادارې د رسنو څانګې مشر اعجاز واسی په حواله لیکي چې په دې څېړنه کې په دوو مهمو نقطو زیات غور شوی دی، یو د رسنو ازادۍ او بل په ذمہواري. د ده په خبره څېړنې لپاره د رسنو مختلفو ادارو کې نظر پوښتنه شوي او خبریالانو ته هم په لیکلي بڼه پوښتنې ورکړل شوي وي. ورسپانه د اعجاز واسی په حواله زیاتوي چې د څېړنو نتیجو نه ښکاره شوي چې په پاکستان کې په رسنو کې د ذمہواري احساس ډیر کمزور دی. په څېړنه کې ځینې تجویزونه ورکړل شوي چې څرنګه په پاکستان کې رسنۍ وده کولی شي او بې طرفه پاتې کېدی شي. په دې کې د خبرونو خپرولو په اړه اجاره داري ختمول، په وخت او مسلسل خبرونه، رپورټونه او څېړنې خپرول، د زیاتو خلکو او ادارو نظریو ته ځای ورکول او په مقصد او بې طرفه رپورټونه ورکول شامل دي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
کدما ودرګو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوښی. له پاکستان خبریدونکو ډیلی ټایمز ورسپانه لیکي چې پاکستان کې که څه هم د سخت دریځي سره د مبارزې لړ کې ځینې ګامونه اخستل شوي دي خو لا نور ډیر زیات کار ته ضرورت دی. په مقالې کې ویل شوي چې د سخت دریځي د ختمولو، د تشدد د مخنیوي او ترهګرۍ د کنټرول کولو لپاره پر ځوانانو باید ډیر زیات پام وشي او هغه لارې وتړل شي چې دوی وسلوالو ډلو سره یو ځای کېدو ته هڅوي. بشیر غواخ د دې لیکنې غټي برخې درته وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي چې له تشدد ډکې سخت دریځۍ د پاکستان د برداشت کلتور ته زیان اړولی نو ځکه د ملک لپاره ډیره خطرناکه ده. په مقاله کې راغلي چې د سخت دریځۍ زیاتېدل پاکستان کې د آزاد خیال خلکو آواز غلی کړی دی. د لیکوال په خبره د خرابې حکومتداري، د ټولنیزې بې انصافۍ او د مدرسو او سرکاري تعلیم خراب نظام له وجې سخت دریځۍ قوي او پراخه شوې ده. ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي چې پاکستان باید د سخت دریځۍ سره د مبارزې لپاره یوه پالیسي جوړه کړي. په مقاله کې راغلي چې پاکستان کې د مختلفو مذهبي فرقو او قومونو خلک اوسیږي نو باید د سخت دریځۍ خلاف کار په انفرادي کیسونو ولاړ وي چې پکې د خلکو ټولنیز او کلتوري حالت په نظر کې وساتل شي. د لیکوال په خبره د سخت دریځۍ خلاف مبارزه باید په خلکو کې د ترهګرو ډلو د ملاتړ له ختمولو شروع شي. د اقتصادي ودې لپاره باید کار وشي او تعلیم عام کړل شي چې د سره به وسلوالې ډلې پر ځوانانو اغیز ونه شي کړلې چې په نتیجه کې به ځوانان ترهګرو سره نه یوځای کیږي. په مقاله کې وړاندې ویل شوی چې اکثره ځوانان یا د خپل خراب ټولنیز اقتصادي حالت له وجې وسله راخلي او یا هم د کورنۍ ولخوا له پامه غورځول شوی وي. په دې معنی چې دغسې خلک د نظریې او عقیدې له وجې د ترهګرو ډلو سره نه یوځای کیږي بلکې سبب یې د ټولنې لخوا دوی سره سم چلند نه کول وي. که دوی سره کار وشي او لارښوونه ورته وشي نو ډیره ممکنه ده چې د تشدد لاره غوره نه کړي. ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي چې څېړنې ښیي چې د یوې ترهګرې ډلې 40% ملګري پاخه غړي او 80% یې د ملاتړ تر حده پورې ورسره وي. په مقاله کې راغلي د سخت دریځۍ د مخنیوي او ختمولو لپاره ضروري ده چې د سخت دریځۍ کچه معلومه شي. دا ځکه چې ځینې ځوانان د یوې ډلې د ملاتړ تر حده پورې سخت دریځۍ او ځینې بیا تر دې حده سخت فکر لري چې د ډلو غړیتوب کوي او د وسلې راخیستلو لپاره تیاری.
کلمانونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږ وای. د خبرونه اخري شیبو ته را رسیدلی وو. د خبرونه په اخر کې درته د نازا اقبال او د لطیف ننګاری په غو کې دا سندره دراوړو او د مشال رادیو خبرونه به دوام لري.
بس کمشی ورک بس مات زړګي غمشي لیوانه تا نه بس کمشی ورک بس مات زړګي غمشي یو زلی بسرو شوند زمانہ مخ واخلا
خوشحال غم زما د زنه واخلا او